السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دوستانو تاسو کولی شئ زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولئ، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګ ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګ د دې تر څنګ له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو.
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو زموږ نیکه هیله او تود سلامونه ومنه. زنو نن د پنځبیا زیارت ورځ د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخ د میاشتې 15 ماه د 1446 هجری قمری کال د ذل هجری د میاشتې له درشمې او د 2025 میلادي کال د جون له 28 نیټه سره سمون خوې. زموږ په نه خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی لا مامو سره سم خبرونه او دلی شي، بیا هم نور پروګرامونه په ترتیب سره درته وړاندې کی. خو سم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز ته وکړئ. په ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان ویلي چې په 12 ورځنۍ جګړه کې نړیوالو د ایران ستر اقتدار ولیدو. د پاکستان د سینا مشر ویلي چې د اسلام د دښمنانو د یرغلونو په وړاندې د ایران د استقامت ستاینه کوو. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا مشر ښاغلی قالیباف ویلي چې د ایران سوله ایز ایټمي پروګرام به چټک پر مخ لاړ شي. ازن اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان ویلي چې په 12 ورځنۍ جنگ کې نړیوالو د ایران ستر اقتدار او قدرت ولیدو. د پارس ټوډې له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان د سیون سټی رژیم او امریکا سره د جګړې د بندیدو په مناسبت یو پیغام خپور کړی او د ایران لا ټولو پر غنو څخه مننه کړی ده. ایران ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي چې موږ د خلکو د مقاومت او زغم پوره وړیو او په ژوره توګه په دې باور یو چې دا بریا د یووالي، آرامۍ او انسجام له امله ترلاسه شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې دا تاریخي بریا د هغه ستر او تمدن جوړونکي ملت په نوم ده چې کا دښمن د دې ملت تیر او هویت ته ښه پاملرنه کړې وي، هیڅکله به دا ډول تیروتنه نه وکړي. ښاغلي پزشکان، د پوځي شخړو د بندیدو په مناسبت د خلکو لاټولو پرګنو څخه د مننې ترڅنګ ټینګار کړی چې مونږ باید هڅه وکړو دا ارزښتناک یووالی او انسجام چې د هیواد تر ټولو لویه پانګه ده دوام ومومي. مونږ د یو بل په مرسته او ملاتړ لا ننه د یوې غوره راتلونکي روښانه آینده او د یو پیاوړي ایران لپاره یوځای شو. د پاکستان د سینا مشر د اسلام د دښمنانو د يرغلنو په وړاندې د ایران د استقامت او مقاومت ستاینه کړې ده. پاسټوډي راپورټ ورکړې چې پاکستان د سینا مشر د اسلام د دښمنانو د يرغلنو په وړاندې د ایران د حکومت او وسلوالو ځواکونو د استقامت ستاینه وکړه او د ایران او سیونستشن ترمنځ د جګړې د پایتا رسیدو هرکلی وکړ. د پاسټوډي په وینا سید یوسف رضا ګیلانی نن په اسلام آباد کې د ایران له سفیر خاغلی رضا امیری مقدم سره کتنه کړې ده. هغه د خپل ملت او مزکه د دفاع او د اسلام د دښمنانو سره د مقابلې په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرانو او وسلوالو ځواکونو د استقامت ستاینه وکړه او د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پایتا رسیدو څخه خپل رضایت او خوشاله څرګند کړه. خاغلی ګیلانی د اسرائیلي بریدونو کې د ایران د پوځي چارواکو ایټمی پوهان او ملکی وګړو د یوې ډلې د شهادت له امله د ایران ملت او حکومت ته تسلیت هم وایو. د پاکستان د سینا مشر د ایران سره د نقدي او مهاله اړیکو پر اهمیت پټینګار کولو سره ویل چې په ایران باندې د اسرائیلو د بریدونو لا پیل وروسته پاکستان هم په مختلفو کچو او مهمو فورمونو او غونډو کې خپلې ډیپلوماټیکې هڅې وکړولې، په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او تل یې د تهران د ځان د دفاع حق او همدارنګه د ایران د حاکمیت هم ځکه بشپړتیا ملاتړ کړی دی. خاغلی ګیلانی زیاته کړه د پاکستان د سینا او ملي شورا مشرانو د خپل استازو سره یو ځای د اسرائیلو د بریدونو او د ایران د حاکمیت او ځکنی بشپړتیا د ښکارا سرغړونې په غندلو سره پیاوړي بیانیه خپره کړې دي. ایزن اوس هم درته یو تازه خبره وړاندې کوو چې وایي د خاتم الانبیا د چوڼې قومندان جنرال شادمانی شهید شو. د خاتم الانبیا د مرکزی قماندان سردار علی شادمانی چې تیرونه د سیونستشن د برید پر مهال سخت ټپي شوی و شهید شو. د فارس خبری آژانس راپورټ سره سم جنرال علی شادمانی د مقدس دفاع یو قماندان و چې خپل ژوند د ایران د اسلامي انقلاب د ساتنې لپاره وقف کړ او لکلونو نستړی کیدونکې مبارزې ورسته ل خپل شهیدانو ملګرو سره یوځای شو. د دې قماندان سپیڅلی مړی به د هغه له نورو ملګرو سره یوځای د شنبه په ورځ د تهران د خلکو په لاسونو کې بیا خاورې ته وسپارل شي. د ایران سفیر په ملګرو ملتونو کې ټینګار کړی چې ایران د جګړې پیلون کې نه دی او د فریبکاری او دوه مخي معیارونو لا پام غورځولو به تیر نشي او د امنیت شورا په ورستی عادي غونډه کې چې د 2200 یو دیرشم پریکړه لیک او برجام پاړاوه د اسرائیلي رژیم د استازي شتون باندې بیا اعتراض کړی دی. خاغلی امیر سعید اروانی د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې جګړه چې فکر یې کاوه میدان به د بقید او شرط تسلیمې ته اړ کړی او د خپل سولیز ټیم پروګرام څخه به د ارعاب تحدید او زور لاره منصرف کړي لا وخت څخه ډیر څرګند نه خبر شو. پاسټرو د راپورټ مخې ده چې د نا خبري اژانس له کولې راپورټ ورکړي د ایران دایمي استازي د امنیت شورا پورسته عادي غونډه کې چې د 2200 دیشم پریکړه لیک او برجام په اړه زیاته کړه. د ایران اسلامي جمهوریت لا هم په دې باور دي چې ایټمی دوسیه او بندیزونو پورې اړوند مسایل او ډیپلوماټیک حل ممکن دی او د ایران د دې لارې پایبندی د برجام او 2020 د شپې پریکړه لیک په بشپړه اجرا سره پر روښانه توګه ثابته شوې ده. خو که نور اړخونه پر اختیار د حل لارې وختونه کوي، باید د ایران روا حقوق ته درناوی وکړي او د ډیپلوماسۍ د پروسې لا کمزوري کولو بیا لاس واخلي. د ایران لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله د جګړې پیلوونکي نه دی او د تیریګرو بریدونو بندیزو سملاسي ورسته ایران هم خپل قانوني نظامی جواب ودرو. خو ایران به د فریبکاری او دوه مخی معیارونو لپاره غورځولو تیر نشي او د ایران زړور او سرافراز وسلوال ځواکونه په بشپړه توګه چمتو وي چې د هر نوی ګواښ یا نقض یا خلاف ورزي په وړاندې په پریکنده توګه او نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی ډاکټر قالیباف ویلي چې د ایران سوله ایز اټمی پروګرام به چټک پر مخ لاړ شي. پارس ټوډے راپورټ ورکړی چې د ایران د اسلامي شورا مشر ټینګار وکړ چې د ایران اټمی انرژي اداره به تر هغه پورې چې د اټمی تاسیسات او امنیت تضمین نشي لا اټمی انرژي نړیوالې ادارې سره خپل همکاري وزندي او د ایران سوله ایز اټمی پروګرام به په چټکتیا سره پر مخ لاړ شي. د پارس ټوډے راپورټ لمخې محمد باقر قالیباف نن د پارلیمان په څرګندغونډه کې په خپل پرانیستون کې وینا کوي ویل کړه چې امریکا د ایران د ملت استقامت ولري د هڅه وکړه چې دیون نمایشي بریټ لارې ځان له کړکې څخه وژغوري او د ایران د متناسب جواب په بدل کې چې د هغه پسمه کې د نظامی اډو د قماندې مرکز په نخښه کړ د اوربند وړاندې وکړه او تعقیب وکړ. دا ټول په داسې حال کې چې ایران لا هم په خپل زغم سره له خپل ټولو ظرفیتونو لکه د نړۍ د انرژي اقتصادي اقتصاد باندې اغیز بیا کار نه دی اخیسته. د بریکس لخوا د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو نظامی برید غندنه شوې ده. د بریکس غړو هیوادونو د امریکا او سوویت رژیم لخوا په ایران د بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي چې دا نظامی اقدامات د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي ده. د بریکس غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د برازیل بهرنیو چارو وزارت په وی پانا خبره شوې ده راغلي چې بریکس د جون له 14 په ایران د پوځي بریدونو په اړه چې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي ده او له امله په منځني ختیځ کې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی ژوره اندېښنه لري. د بریکس غړو اعلان کړی چې د مخ په زیاتیدونکي تاوتریخوالي په وړاندې چې نړیوالې سولې امنیت او اقتصاد لپاره د ناټل کې دونکو پایلې لري باید د تاوتریخوالي دوره ماته او سوله بیا رامېسته شي. په ګډه اعلامیا کې د هر ډول بریدونو په اړه چې د سولې زو اټمی تاسیساتو پر ضد نړیوالو قوانینو او د اټمی انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیکونو خلاف تر سره کیږي ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. اټمی امنیت خوندیتوب او تضمینونه باید تل په ځانګړي ډول د وسلوالو شخړو پر مهال وساتل شي او د خلکو او چاپیریال ساتنه د زیانونو په وړاندې وشي. ایزان هو او سم یو بل خبردار چې د سیمنس چشین مانیدار چوپتیا آیا د موساد مشر وشلې شوې دي. په داسې حال کې چې د سپای پاسداران د حملې د اتمې چپې ابتدایي راپورټونه وایي چې د سیمنس چشین یو شمېر جګپوړي استخباراتي کمانډانان پامان او موساد باندې په بریټ کې وژل شوې دي. تلابي په دې اړه د خبرونو په خبرولو باندې ځلګولې د فارس خبري اژانس د راپورټ له مخې د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د سمستری رژیم د تیریو ته د سوا په اتمه چپه کې د امان پر امان د اسرائیل او د پوز د پوزي اطلاعاتو د مرکز او د موساد عملیاتي مرکز په شمول د رژیم پر مهمو استخباراتي مرکزونو باندې توغندوی بریدونو په کولو کې بریالي شوې دي. دا هغه مرکزونه چې د تیرور د عملیاتو او ورانکارو اقداماتو د پلانینګ د زړه په توګه یادېږي. دغه عملیاتو په اړه ابتدایي راپورټونه ښیي چې په یاد حمله کې د سیمنسټرین څو جګپوړي استخباراتي کمانډانان او افسران وشل شوې دي. په نه حال کې د تل ابیب لخوا د سختو رسدوي سانسور له امله تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي خبر شوي. کوم څه چې د موساد د مشر ډیوډ باریا نه څرګندې دلې چې دا د حالت په اړه ګوګوسه را پرولې دي. دا ربو یو زرانو ادعا کړی چې موساد مشر وژل شوی دی. زمو عرب ژبو یو زرانو بیا هم د موساد مشر د اوږدې مودې غیبت ته په اشاره سره په ځای بریټ کې دا غد وژل کېدو احتمال څرګند کړی. خو دا ادعاګانې د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوی. ایزان دا د دې محل خبرونه لا پاملرنې مو یو دنیا منکو د تهران رډو سره همدغه راز ملګری پاتې شه.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ تهران رادیو څخه اورئ.
وینا او د عزت حماسه د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنه. د پروګرام په دې برخه کې زه عبدالمجید دورانی ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د وینې او عزت حماسه تر عنوان لاندې یو ځانګړې خبرونه درته وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پای را سره ملو وسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زما غږ ل پیاوړی او زړور ایران څخه اورئ. د نن په خبرونه کې غواړو تاسو ته په ایران باندې د صهیونیستي رژیم د بې رحمه یرغل او په دې جنگ او د بشریت خلاف جنایت کې د امریکې د بنیادی رول په حقله معلومات درکړو. له تاسو هیله کوو چې د رامنځته شوو جنایتونو په حقله د خبرېدو په خاطر زموږ سره ملپاتې شئ. دوستانو، په دې خبرونه کې له غوسې، مینې او هغه قسمونو په حقله روایت کوو چې د هر یو ایرانی په زړه کې نغښتې دي، له مظلوم او همداشان د وطن له خاورې د دفاع قسم، داسې وعده چې د فلسطین او بیت المقدس په نړۍ کې د صهیونیزم د وروستیو نښتو تر نابودۍ پورې نشي هېرېدی. د شپې په چوپتیا کې کله چې سپوږمۍ په آسمان کې وه او د هغو خلکو ننداره یې کوله چې د وطن په مینه کې د پیړیو لپاره د استکبار په وړاندې ودرېدلی وو، په دغه شان حالاتو کې ناڅاپه د شیطان استازی د ایران په اسمان کې را څرګند شو. صهیونیستي رژیم چې په تاریخ کې د ماشومانو له ټولو ستر قاتل دی، یو ځل بیا خپل لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره کړل، خو دا ځل په ایران کې. کلونه کېږي چې صهیونیستي رژیم د فلسطین، سوریه او د لبنان د خلکو د وینو په تویولو سره د هغوی ځمکې نیولي او بې شمېره جنایتونه یې ترسره کړي دي. په دې موده کې نړیوال ارګانونه او نړیوالې ټولنې چې باید د بشري حقوقو ساتونکي وي، د دې ښکاره ظلم په وړاندې چوپتیا غوره کړې او یوازې په نړۍ کې د عدالت پالو خلکو غږونه دي چې په دې جنایتونو باندې نیوکه کړې. په دې منظومان کې د ایران اسلامي جمهوریت چې تل پر انساني او اسلامي اصولو ژمن پاتې شوی، هیڅکله هم د دې ظلمونو منلو ته نه دی تیار شوی. ستر اسلامي ایران په هر ځای او هر وخت کې په داخلي او بهرني ډګر کې تل د دغه رژیم د جنایتونو او نسل وژنې په هکله خبرداري ورکړې ده. له همهغه ړومبنې څخه ایران تل د فلسطین، سوریه، لبنان او نورو مظلومو ولسونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړی دی. له مظلومانو څخه د ایران دغه ملاتړ نه یوازې د انساني او اسلامي مسؤلیتونو په چوکاټ کې، بلکې د یوې تاریخي او اخلاقي دندې په توګه ترسره شوی دی. د ستر ایران پوهان او خلک ښه پوهیږي چې د صهیونیستي رژیم په شان د یو وحشي او وژونکي رژیم په وړاندې په تشو لاسونو نشي ودرېدلی. هغوی د تجربې له مخې پوهېدلی وو چې په دې بې رحمه نړۍ کې چې قانون د زورواکو په لاس کې دی، په نړیوالو ارګانونو او د غربیانو په سیاستونو هیڅ باور نشي کېدی. دغه پوهاوی د ایران له لوړو ژورو نه په ډک تاریخ کې نغښتی دی، لکه څنګه چې په ایران باندې د عراق د باسي رژیم د یرغل پر مهال ایران پوه شو چې د جنگ په وخت کې یوازې په ځان تکیه کولای شي. هغه وخت کې د نړیوالو د سترګو په وړاندې باسي رژیم د ایران په خارونو، روغتونونو او عامه تاسیساتو باندې په زهرجنو کیمیاوي وسلو سره بریدونه وکړل. دغه ترخې پیښې د ایران خلکو ته ور وښودله چې په داشان حالاتو کې یوازې په خپلو داخلي وړتیاو باندې تکیه کولای شي او له دښمن څخه د گزارې هیڅ تما نشي کېدی. په دې خاطر ایران له جنگ په وروسته کلونو کې هڅه وکړه چې په هیڅ یو ډګر کې بهرنیانو ته اړ ونه اوسي او ځان بسیاینې ته ورسیږي. دغه پریکړه د ایران د پیاوړتیا لامل شوه. ایران ښه پوهېده چې صهیونست رژیم او امریکا په کمزورو هیوادونو باندې د ولکې او د هغوی د استعمار په لټه کې دي. دې ته په کتو سره ایران د پیاوړو ارګانونو په جوړولو او له کورنیو وړتیاو څخه په استفادې سره د ټکنالوژۍ او صنعت په ډګرونو کې پرمختګ وکړ او د یو خپلواک او پیاوړي هیواد په جوړولو لګیا شو. د پردیو له ګواښونو سره مقابله د دې بهیر یوازنی هدف نه و، بلکې د ایران د ولس د عزت او کرامت ساتنه هم د یاد بهیر له نورو اهدافو څخه و، ځکه چې ایران په دې باور دی چې یوازې په داخلي قدرت سره کولی شي د استعماري سیاستونو او د زور د خبرې په وړاندې ودرېږي او خپل حق له دښمنانو څخه واخلي. البته چې د تاریخ د لوی جنایتکارانو او د اوسنۍ زمانې د بیرحمه شیطان لپاره د هیڅ یو ولس خپلواکي او برم د زغم وړ نه دی. دا اصلي د ایران وار و، داسې هیواد چې دوی غواړي د ملکیانو او ساینس پوهانو په ټرور او وژلو سره د هغه د پرمختګ مخنیوی وکړي. هغوی په خپل ناسم سوچ سره داسې فکر کوي چې د ساینس پوهانو په وژلو سره کولی شي د پوهې د رڼا مخه ونیسي او د یو داسې ولس اراده له منځه یوسي چې د خپل وطن له خپلواکۍ او سرلوړۍ سره مینه کوي، خو د دوی اټکلونه او انګیړنې ناسمې وي. د یرغلګرو دغه تش خیالونه بالاخره د غبرګولي د میاشتې په درویشتمه د شپې په مهال د یو خونړي او تریخ ناورین په بڼه کې عملي شول. نیمه شپه تیره شوې وه، خار په خواږه خوب کې ډوب و، میندې خپل ماشومان په غېږونو کې نیولې ودوې. ساینس پوهان او د پوهنتون استادانو هم چې له ساعتونو ښوونې او روزنې څخه ستړي شوي وو دمه کوله، او ځوانان هم د سبا په تمه ویده وو او خوبونه یې لیدل. خو صهیونستانو، یعنې د تاریخ دغو مختورو شیطانانو، په داسې حال کې چې ایران د خبرو له لارې د مسایلو د هوارولو په لټه کې وو، دغه آرامخ نشو زغملی. او سره له دې چې ډیپلوماسي دوام لري او هیلې لا موجودې وې، ناڅاپه یې یرغل وکړ. چاودنې او ټرور د هغوی له ناوړې څېرې څخه نقاب پورته کړ او کرکه او نفرت یې څرګند شو. د توغندیو غږونو د شپې چوپتیا له منځه یوړه، اسمان تک سور شو، ځمکه ودرزیده او د بیګناه انسانانو وینې د وطن په خاورې توی شوې. داسې ماشومان چې حتی د دښمن د ټکی په معنا هم نه پوهېدل، د خپلو میندو په غېږو کې شهیدان شول. هغه ساینس پوهان چې د ایران د پرمختګ لپاره خپل ټول عمر لګولی و، د صهیونیستي رژیم د غوسې او کرکې په خاطر تر کنډولو لاندې شول. خو د دغو پاکو وینو په منظومان کې له ټولو فریادونو او چغونه یو لوړ غږ اورېدل کېده. هغه د عزت او سرلوړۍ غږ و، د عزت داسې چغه چې په ټرور خاموشه او غلې نشوه، په بریدونو دړې وړې نشوه، او د کړاوونو له زړه څخه یې سر پورته کړ او ویاړ یې رامنځته کړ. څومره ښکلې ده د شهیدانو وینه له ځان سره غیرت او ژوند راوړي، په زړونو کې جوش او ولوله رامنځته کوي، او پاتې شونو ته زړورتیا ډالې کوي، او له ظلم سره د مبارزې لپاره زړونه پیاوړي کوي. ایران یو ځل بیا خپل بېګناه ځوانان، نارینه او ښځې په وینو کې سره ولیدل، او دا د بېګناه شهیدانو پاک وینه وه چې ټول خلک یې یو موټی کړل تر څو د دې جنگ د ټپونو زغم وکړی شي. اسلامي ایران دښمنانو هیڅکله د ایران خپلواکي، امنیت او قدرت نشو لیدلی، او بالاخره یې خپله کرکجنه څیره وښودله. هغوی بیا هم راغلل او د ایران د خلکو په امن حریم باندې یرغل وکړ، خو دا ځلې له ټینکونو او لښکرو سره نه، بلکې د غله په شان د شپې په تیاره کې په ټرور او خیانت سره. هغوی فکر کوي چې د ساینس پوهانو په ټرورولو سره کولی شي د ایران د علمی پرمختګ څراغ خاموش کړي، خو نه پوهیدل چې د هر یو ساينس پوه شهادت زرګونه غیرتی ځوانان د مقابلې میدان ته راباسي. ډاکټر محسن فخریزاده، ډاکټر مسعود علی محمدی، ډاکټر مصطفی احمدی روشن، ډاکټر فریدون عباسی او لزګونه نورې ځلاند څېرې هر یو د مینې یو کیسه لري چې د ایران د سرلوړۍ لپاره د دښمن په اور کې وسوځیدل. هغوی لاړل خو د ویرندوکو په شان نه، بلکې د اتلانو په شان. هغوی په خپل سرشندنو سره د راتلونکو نسلونو لپاره د مقاومت لاره نوره هم روښانه کړه. نن چې صهیونستان په خپلو تشو خیالونو کې خوشحاله دي، په دې نه پوهیږي چې په ایران کې په زرګونه ځوانانو له اوښکو په ډکو سترګو او له غمونو په ډکو زړونو او په پیاوړې ارادې سره ژمنه کړې ده چې د دغو شهیدانو لارې ته دوام ورکړي. هغوی له بې عقلۍ نه فکر کوو چې ایران به په دې ډول له مقاومت او هلو ځلو څخه لاس واخلي، په داسې حال کې چې حقیقت بل څه وایي. د صهیونستانو خوشحالي به ورو ورو په اندېښنې او ویرې بدله شي. ایران که څه هم مظلوم دی، خو پیاوړی مظلوم دی. د ایران ولس داسې ولس دی چې د پیړیو لپاره د ظلم په وړاندې ودرېدلی دی. د مغولو له بریده واخلې بیا د انګلستان تر استعماره پورې، د پهلوي له ډکټاټورۍ نه بیا تر تپلې جګړې پورې، هر ځل په لا زیات قوت سره له ځایه پورته شوی او نن هم د بېګناه خلکو وینه او شهادت د یو پورا ولس غوسه راپارولې ده او ټول په یو موټی توګه د خبیث دشمن په وړاندې ودرېدلی دي. ایران داسې یوه مور ده چې د خپلو شهید شوو ماشومانو ځوانانو پتلین کې سوځي، خو سر نه ټیټوي او نه ژاړي، مقاومت کوي او د ظالمانو تر رسوا کېدو او ماتې پورې مقاومت کوي. دا هغه څه دي چې دښمنان ورڅخه ویره لري، یعنی په هغه جنگ کې ماتې چې دوی خپله پیل کړې وو. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د وینا او عزت حماسه نومې دا ځانګړې وینا په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو تر بل پروګرام اجازه غواړو او تاسو په مهربان او بخون کې الله سپارو.
دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولی، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګ ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګ د دې ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو.
جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من.
بمونم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیافتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش،
تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ.
ایران ولی لفلسطین ملاتړ کوي.
ایزان او د ایران اسلامی جمهوریت ولی د فلسطین ملاتړ کوي تر عنوان لاندې لایو ځانګړي پروګرام سره ز جمیل بنگش ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی هلا چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
قدرمن اوریدونکو د ایران اسلامی جمهوریت په د فلسطین د مسلې او د غزې د مظلومو او مقاومت کوونکو خلکو په ملاتړ کې هیڅ شک ونه کړي. په 1928 لمریز کال کې د ایران د مسلمانانو د اسلامي غورځنګ له پیله د فلسطین له خلکو ملاتړ د دغه انقلابي غورځنګ له مهمو اهدافو څخه و. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په پهلوی رژیم باندې یو له مهمو نیوکو څخه له سونیسي رژیم سره د هغه نږدې اړیکې وې. په 1929 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د خپلې خاورې د ازادولو لپاره له فلسطینیان سره د ایران د ولس او چارواکو ملاتړ پراخ اړخونه پیدا کړل چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د فلسطین د مسلې او د غزې د مظلومو او مقاومت کوونکو خلکو په ملاتړ کې هیڅ شک نه پرېږدي. دې پرېکنده او سازوباز نه کوونکی دریځ ته په پام سره دا پوښتنه مطرح کېدای سي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولې د فلسطین د خلکو له ایډیالونو دومره ملاتړ کوي. په تیره بیا د ایران دغه ظلم ضد سیاست د سیونیست رژیم او امریکا لپاره مشکلات رامنځته کړی.
ایزانو د فلسطین د خلکو ملاتړ تر ټولو لومړی انساني دنده ده. هیڅ انسان د یو هیواد د اشغال او داغه د خلکو د ځپلو او وژلو څخه بے تفاوته نشي پاتې کېدی. په همدې خاطر نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت بلکې د نړۍ ټول هیوادونه باید د فلسطین له خلکو او د دغه هیواد له آزادۍ ملاتړ وکړي. سیونیست رژیم د فلسطین په خاورې واکمني کې یو په زور یې ورباندې قبضه کړی ده. نو د نړیوالو قوانینو له مخې دغه رژیم قانوني نه دی او د په تیریدو سره مشروعیت نشي ورکولې. په دې تعریف سره د فلسطین هیواد اوس هم د فلسطین هیواد دی او لامدې عمله د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله سیونیست رژیم پر رسمیت نه دی پیژندلې او د نړۍ د ډیرو حکومتونو په خلاف د سترو قدرتونو ناسم سیاسي ملاحظات او دباو او فشار سبب شوی نه چې خپل دا منطقي او قانوني دریز بدل کړي. لبلې خوا د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې ژوند د لومړي او ډیر مهم بشري حق په توګه ورزی شوی دی. په هر حال سونستانو له ډیرو فلسطینیانو دغه طبیعي حق اخیستی او هغه کسان چې ژوندي پاتې شوي له ازادۍ او عزت څخه برخمن نه دي چې په دې اعلامیه کې ټینګار شوی په میلیونونو فلسطینیان له خپلې خاورې بېځایه شوي دي او په اشغال شوي فلسطین او نورو هیوادونو کې خپل سخت ژوند تیروي. د دوی څه د پاسه 10,000 بندیان د سیونیست رژیم په زندانونو کې سخت شرایط لري. پر دې سربیره سیونیست رژیم په نیواکي فلسطین کې غیر انساني او پراخ توقمیز تبعیض هم پلی کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1915 کال کې دیو پریکړه لیک له لارې سیهونیزم د توکم پالنې او نژادي تبعیض یوه بڼه وبلله. نړیوالو بنسټونو په مختلفو اسنادو او راپورټونو کې د سیونیست رژیم لخوا له نړیوالو قوانینو څخه د بې شمېره او ښکاره سرغړونو یادونه شوې ده. خو دغه رژیم د امریکا او اروپایي حکومتونو په ملاتړ خپلو جمعیتونو ته همغه راز دوام ورکوي. دغه ملاتړونه د دې سبب شول چې د سیونیست رژیم پوځیان د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د الاقصی د طوفان له عملیاتو وروسته د فلسطینیانو په خلاف د خپلو جنایتونو او وحشت اوج ته ورسوي او له ټولو قانوني او بشري سرو کرخو سرغنونه کړي ده. په داسې یوه حالت کې اسلامي جمهوریت چې تل د دې مظلوم ملت مدافع و اوس د پخوا په پرتله ځان د هغوی په وړاندې ډېر مسؤول ګڼي.
د دې ترڅنګ چې د ایران خلک د مسلمانانو په توګه د اسلامي ارزښتونو پیروي کوي، ځانونه ژمن ګڼي چې د فلسطین د مظلوم ولس ملاتړ وکړي او د دې خاورې د نیواکرو په وړاندې مبارزه وکړي. په قرآن شریف او احادیثو کې څو ځلې ټینګار سوی چې مسلمانان باید د ظالمانو او حاکمانو په وړاندې له یو بل دفاع وکړي او د مظلومانو دوست واوسي. مطال خدای د سورت نساء په 15 مبارکایت کې مسلمانان ته په کلکه فرمایلی دی، ولی د خدای په لار کې او د هغو نارینه ښځو او ماشومانو سره چې د ظالمانو لخوا کمزوري سوي دي جنگ نه کوئ. او د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، څوک چې د مظلوم فریاد واوري چې له مسلمانانو مرسته غواړي خو مرستو ته حاضر نسی، نو مسلمان نه دی. په دې توګه د فلسطین د مظلومو خلکو په هر اړخیز او عملي ملاتړ کې د مسلمانانو او اسلامي حکومتونو مسؤلیت څرګند دی. له بده مرغه د فلسطین له خلکو سره د دغو حکومتونو زیاتر ملاتړ یوازې په کلماتو او شعارونو پورې محدود دی، او ځینې یې حتی له سیونیستي رژیم سره پراخې سیاسي او اقتصادي اړیکې پالی.
ایزانو هغه بلا مسئله چې ایران خلک د فلسطین له خلکو سره د مرستې لپاره ډیر هوډمن کوي، دا غوی انقلابی ارزښتونه چې لا سوچا اسلام سرچینه اخلي او په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړې د سیسا او ساده توپ نه قبلي. ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون یو سلو څلور پنځوسمه ماده د نړۍ په هر برخه کې د استکبار پر وړاندې د مظلومانو د حقوقو غوښتونکو مبارزې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ ټینګار کوي، او یو سلو دوه پنځوسمه ماده د ټولو مسلمانانو د حقوقو دفاع کوي. په دې اساس د ازادۍ له غورځنګونو په تیرابیا د فلسطین له مقاومت ملاتړ د اسلامي انقلاب له مهمو اصولو دي، او له همدې عمله حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او حضرت امام خامنه ای په خپل خوخیارتیا او دقت سره د فلسطین مسأله تر ټولو مهمه مسأله ګرځولې ده. اسلامي نړۍ او د ایران د سیاست لومړیتوب معلوم دی. بلا مسأله چې د فلسطین مسأله د ایرانیانو په شمول د ټولو مسلمانانو لپاره مهمه او حساسه کوي، د سیونیست رژیم لخوا د قدس یا بیت المقدس د خار نیواک او د الاقصی جمعه د ورانول لپاره دغه رژیم هڅې دي. په داسې حال کې چې دغه سپیڅلې جمعه د مسلمانانو نو لومړی قبله او غزید چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اسمان ته پورته شوی او د مسلمانانو لپاره ډیر زیات ارزښت لري. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مسلمانانو او د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د فلسطین او بیت المقدس د نیواک اهمیت ته په پام سره د اسلامي انقلاب له بریالیتوب ایواز شپږ میاشتې ورسته د روژې د مبارکې میاشتې ورستی جمعه د قدس د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. په 1999 کال کې ایران او لا ټول مسلمانان وغوښتل شي په دې ورځ د فلسطین د خلکو په ملاتړ او لا ظالم او نیواګر سیونیست رژیم سره په مخالفت کې مظاهره وکړي. دا مظاهره هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او برخو کې ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت اروخات بنسټګر د قدس ورځ د اسلام ورځ وبلاوي فرمایل، خدای دې مونږ ته توفیق راکړي چې یوه ورځ قدس ته لاړ شو او لمونځ ادا کړو. بې له شکه د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین د ازادۍ لپاره په شعارونو او سیاسي او تبلیغاتي اقداماتو راضي نه دی، او د اسلامي نړۍ د دغې ژورې ریښې د حل لپاره یوه ډیموکراټیکه او عادلانه حل لاره وړاندې کړې ده. ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای د دغې حل لارې لنډیز داسې بیانوي، د فلسطین د مسالې یوازنی حل لار دا ده چې د فلسطین اصلي خلک هغه څوک چې په فلسطین کې اوسېږي او کله فلسطین بهر دی نظام په خپل جوړ کړي، د خپل هواد واکمن په خپل وټاکي.
په لاندې توګه د فلسطین له مظلوم مل سره د ایران د اسلامي جمهوریت هر اړخیز ملاتړ او له سیونیستي نیواک د هغوی د خاورې د آزادولو هدف په ټینګو انساني منطقي قانوني او اسلامي دلایلو ولاړ دی. دغو څرګندو دلایلو ته په پام سره وسته پوښتنه راپورته کیږي چې ولې د نړۍ ډېر دولتونه په ځانګړې توګه اسلامي دولتونه د فلسطین له خلکو سره جدي او مؤثره مرسته نه کوي او په عملي توګه د فلسطین د اسلامي خاورې اشغال په رسمیت پیژندلی او له جنایتکار سیونیس رژیم سره همکاري کوي.
ایزانو د دې پروگرام وخت همدلته پای ته ورسید. د قدس د آزادې په هیله پم دې زه لا تاسو اجازه غواړم
او په متعال خدای مو سپارو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم سمغغله تهران رادیو خبري.
تلپات خوشبوئی رو قدرمون اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک هیلی اومنه. عزیزانو لکه څنګه چې پویږی د تلپات خوشبوئی په نامه د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. د تلپات خوشبوئی په نامه د پروګرام کې د مختلفو معرفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د څرګندونو څېړنه کوو. دوی الهی تسکین او آرامښت په زړونو کې د هیلې او امید د راژوندې کېدو او په ځوانانو کې د نهیلۍ د مخه نیول کېدو لامل معرفي کوي او دا یو ډول له رسول الله مبارک سره بیعت ګڼي. خدای تعالی په قرآن کریم کې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت کولو په حکله فرمایي: ای پیغمبره، کومو کسانو چې له تا سره بیعت وکړ متعال خدای پوهېده چې د هغوی په زړونو کې څه دي. په رښتونې انګیزې سره دغه بیعت سبب کیږي چې خدای د هغوی پر زړونو سکون او آرامښت نازل کړي. کله چې په زړونو کې سکون نازل شي نو اندېښنې به یې ختم شي، نهیلۍ او ناامیدۍ به ختم شي. نن سبا د دښمنانو یو مهم کار د ناامیدۍ رامنځته کول دي. په مختلفو برخو کې ځوانان نهیلي کوي، مشران ناامیده کوي، زاړه انقلابیان ناامیده کوي. دا الهي سکون او قراری انسان ته هیله او امید ورکوي. له پیغمبر سره بیعت داسې دی: تاسو چې کله له انقلاب سره بیعت کوئ او خپل بیعت تازه کوئ او نوی کوئ، نو له پیغمبر سره مو بیعت کړی دی. کوم کس چې نن له امام خمینی سره بیعت کوي له پیغمبر سره یې بیعت کړی دی. کله چې تاسو د امام انقلابي لاره ژوندۍ ساتئ او نه پرېږدئ چې خراب شي، نه پرېږدئ چې زړه او زاره شي، نو په حقیقت کې مو له پیغمبر سره بیعت کړی دی. او کله چې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړی نو هغه وخت فانزل السکینه علیهم، متعال خدای با زړونو ته آرامښت ورکړي. کله چې آرامښت ولري او د زړه ډاډ او اطمینان ولري، هغه وخت له دښمن سره د مقابله په ډګر کې حق حیران نه پات کیږي، پناهلی نه اخته کیږي، دوی دوزړی نه کیږي او پښیمو نه لرزیږي. نن سبا انسان د دغه سکون او آرامخ په برکت یقین کولای شي چې د ایران ولس به پر امریکا او د هغې پر دسیسو خامخا برلاسي او بریالی شي. قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
عزتمن اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د پښتو یو ساعت خبرونه واورېده. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu.